السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د لومړنۍ خبری مونچلې اوریدو ته زه رضوان مراد لخپلو همکارانو سره ستاسو هر کله کوم. نن یک شنبه د 1409 لمریز کال د میزان یو لسمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د اکتوبر له درېمې سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې درته د افغانستان او د سیمې د مهمو پیښو او روان وضعیت په اړه تازه رپورټونه لرو، خو د هر کله په شان د خبری مجله د دې ساعت د مهمو خبرونو په لنډیز پیلېږي. افغان ولسمشر وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې دي او د هیواد امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې په خپله د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې چمتو دی چې له افغان ځواکونو سره د پوځي هلیکوپترو مرسته وکړي، خو هغه دا نه دي ویلي چې روسي هلیکوپتر به کله افغان ځواکونو ته ورکول کیږي. د استرالیا صدر اعظم پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړه او له افغان ولسمشر او په دې هیواد کې له استرالیایي ځواکونو سره وکتل. د ولسمشر باراک اوباما اداره وایي په دې غور کوي چې آیا خپلو خلکو ته په رسمي توګه اروپا ته د سفر پر مهال د تروریستي ګواښ په هکله خبرداری ورکړي او که نه. هندي چارواکي وایي په نوي ډیلي کې کامن ویلث لوبو د امنیت لپاره لسګونه زره اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. او د فلسطینیانو د فتح غورزنګ مشرانو د ازادي بخون کې سازمان غړو د فلسطینی ادارې د مشر د دې دریز ملاتړ وکړ چې وایي که د یهودي میزایونو جوړول دوام وکړي نو له اسرائیلو سره به د سولې مستقیمې خبرې بندې کړي. تاسو له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبرې مجله اورئ. یوې سویسی ورځپاڼې پرون رپورټ ورکړ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1998 او 2000 لومړي کال ترمنځ د بشري حقونو د سرغړونو او زیاتیو په باب هغه رپورټ پټ ساتلی چې شورویانو، تنظیمونو او امریکایي پوځیانو کړی دی. د سویسی ورځپاڼې په ادعا د دې رپورټ یوه ترتیبونکي ویلي چې دا رپورټ ځکه پټ ساتل شوی و چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ورڅخه غوښتي و چې هغه خپور نه کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې په جنایتونو یو شمېر تورن کسان د کرزي په حکومت کې شامل دي. عصمت سروان د موضوع تفصیل لري.
دا موضوع یوه ورځ وروسته له دې افشا شو چې ملګرو ملتو د 1990 لسیزې په پای کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د وسلوالو ډلو له لوري د شویو جنایتونو لانجمن راپور خپور کړ. لیټیم په سویسی ورځپاڼې چې د ملګرو ملتو د دې 300 مخیز سند کاپي ترلاسه کړې ویلي چې په افغانستان کې د 1998 کال د اپریل او د 2000 لومړي کال د دسمبر ترمنځ د شبیو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتو راپور په سیاسي دلایلو د ملګرو ملتو له لوري پټ وساتل شو. د دې سویسی ورځپاڼې له مخې ټاکل شوی و چې دا مستند راپور چې یو کال کار پرې شوی او د 2004 کال په دسمبر کې بشپړ شوی د 2005 کال په جنوري کې خپور شي. ورځپاڼه وایي سره له دې چې دا راپور او اسناد په ټاکلي وخت خپاره نه شول، وروسته نور راپورونه هم ترلاسه شوي خو هیر کړی شول. په راپور کې په غیر منظم ډول د مختلفو وختونو زور زیاتی او ظلمونه پټاکه شوي، خو په مجموع کې د تشدد او زیاتیو هغه موارد پکې شامل دي چې د 1950 کال د ثور له کودتا وروسته د شوروي تر یرغله او بیا د تنظیمونو له جګړو رانیولې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له لوري د طالبانو د رژیم تر نړولو پورې رسیږي. سویسی ورځپاڼه لیټیمپس همداراز لیکي د ملګرو ملتو راپور وایي د شوروي اتحاد کمونست مشران، اسلامي بنسټپال او امریکایي پوځیانو په بېلابېلو سطحو له شکنجو، قتلونو، ډلهییزو، جنسي تیریو او په جګړه کې له ماشومانو څخه د کار اخیستلو په شمول ظلمونو کې برخه اخیستې ده. د دې راپور یوه امریکایي لیکوال بارنت روبین وویل چې ملګرو ملتو دا راپور د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه خپور نه کړ، ځکه چې په هغه کې د داسې کسانو نومونه هم یاد شوي چې حاضر دمه د افغانستان په حکومت کې شامل دي. خو له بلې خوا بارنت روبین پرون فرانس پرس آژانس ته په یوه استولي ایمیل کې ویلي چې په دې راپور کې هغه موارد یاد شوي چې تر دې پخوا خپاره شوي. د دا خبر راتله چې ګنې کوم شی دي له خلکو پټ ساتل شوي ویل. روبین چې د ملګرو ملتو د دې راپور له درو ترتیبونکو څخه دی، دا هم وایي چې دا راپور د مخکنیو هغو بشپړونکی دی. دی وایي په هغه کې د نویو څیړنو پر اساس کوم شی نه دی افشا شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو شتون د دوی د خپلو ګټو پر بنسټ دی. ښاغلي کرزی چې پرون یې افغان افسرانو ته د رتبو ورکولو او ستایلو په غونډه کې خبرې کولې ویل چې نړیوالې ټولنې په تېرو کلونو کې افغانستان په ډېرو بدو حالاتو کې یوازې پرېښوی او دا د افغانستان د بربادۍ سبب دی. د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول امریکا سره د افغانستان اړیکې د بارک اوباما تر واک ته رسېدو وروسته ستونزمنې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله په دې اړه رپورټ درلودو او په رپورټ کې مو اورېدل چې افغان ولسمشر د افغان ځواکونو څخه وغوښتل چې په خپله د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره ځانونه چمتو کړي، ځکه چې د هغه په وینا د بهرنیانو شتون په افغانستان کې د هغوی د خپلو ګټو لپاره دی. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو پر ځواکونو غږ وکړ چې د خپل هیواد ساتنې او دفاع ته تیار شي. د وویل افغانان باید دې ته تیار شي چې خپلې پولې او خلک وساتي او ښه حکومتداري ولري. له بده مرغه نن موږ دا وړتیا او توان نه لرو. د افغانستان ولسمشر همداراز ویل دا ممکنه ده چې یوه ورځ نړیواله ټولنه چې نن زموږ ملګرې ده په افغانستان کې ګټې ونه ویني او موږ پرېږدي، همغه راز چې دوی پخوا موږ په میدان پرېښودو. د وویل په داسې حالت کې د افغانانو د افغانستان د حکومت او د افغان وسلوال ځواکونو مسؤلیت څه دی؟ مسؤلیت دا دی چې د خپل هیواد ملي ګټې وساتو او پام ورته وکړو. شغلی کرزی ویل پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل پر وخت له افغان مجاهدینو سره هم د بهرنیانو مرسته د دوی د خپلو ګټو په خاطر و چې وروسته افغانستان په ډیرو بدو حالاتو کې یوازې پرېښود.
هزارها هزار انسان ما تلف شد و زیر پا شد و ری جهان و داد ما نامد تا روزی که حادثه 11 سپتامبر شد. از اون روز به بعد جهان باز به افغانستان بود، چون منفعت مستقیمشون در اینجا بود.
ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو په ځانګړي توګه له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. کرزی د وسلوالو ځواکونو منصوبان مخاطب کړل. ویل ستاسو په هیواد پالنه او له ځانه د وړتیا په ښودلو باندې د عسکري نظام لا پیاوړی کیږي، ملي ګټې، خپلواکي او د دې خاورې نیکمرغه راتلونکي خوندي کیږي. نو هڅه وکړي چې د افغانستان راتلونکي نسل ته سوله ییز او آباد افغانستان په میراث پرېږدي. حامد کرزی ټینګار وکړ چې د افغانستان د ملي اردو منصوبان باید له ملي ګټو او د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع په لاره کې د ښه خدمت د ترسره کولو په خاطر له ډېرې هوښیارۍ کار واخلي او په دې سپېڅلې لار کې له یو بل څخه ځانونه مخکې کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تحصیل ازادي رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله او رپورټونه وایي چې په هلمند ولایت کې نړیوال ځواکونو بمباری کړې او دغه بمباری کې د طالبانو یو غونډه چې پکې ګڼ شمېر قومندانان هم شامل وو په نښه شوې ده. د دې پیښې په اړه د نور جزئیاتو لپاره همدا شیبه له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال د تلیفون په لیکه کې ده. بلې مهرباني وکړئ کده دغه بمباری په اړه ستاسو معلومات څه دي او بمباری په چا شوې ده؟
ډېره مننه کوم مراد صاحب، سلامونه درته وړاندې کوم. د نادرې ولسوالۍ امنیه قومندان عصمت الله سعادت تېر ماښام د ټلیفون پر کشف ازادي راډیو ته وویل چې د نادرې ولسوالۍ د خوشحال او سید آباد په کلیو کې وسلوالو طالبانو د تېرو څو ورځو راهیسې مسلسلې شوراګانې درلودې چې د دوی شمېر پکې تقریبا 15 تنه ته رسېدل. د عصمت الله سعادت په خبرو چې دوی د دغو شورا په اړه باندې معلومات د حساب ځواکونو سره یو ځای را ټول کړل او معلومات یې درلودل. وروسته د هغه نه دوی د هلیکوپټرو نه په واسطه البته په دې شورا باندې بمبار کړی دی چې د طالبانو د دوو مشهورو قوماندانانو ملا اختر محمد او ملا سودیس په شمول یې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. عصمت الله الجي ادعا وکړه چې تر اوسه پورې د 15 طالبانو او د دوو قوماندانانو جسدونه د سید آباد دغه شورا په سیمه کې پراته دي. د اندازه وویل چې په دغه بمبار کې ملکي کسان هم تلفات اوښتي دي. د دریو ملکي کسانو د وژل کېدو او د څلورو نورو د ټپ کېدو خبره وکړه. دا غرنګ د سیمې خلک هم د طالبانو پر دغه شورا باندې د حساب ځواکونو د هلیکوپټرو بمبار مني او وی وایي چې دغه غونډه او دغه شورا د ملا هارون په نوم د طالبانو د قمندان تر مشرۍ لاندې وه او هارون هم خپله پکې وژل شوی دی. د دې تر څنګ د ایمرجنسی یا د عاجل پیښو د روغتون ځینې ډاکټران هم د دغه بمبار له امله د څلورو ټپیانو د وررسېدو خبر ورکوي. دوی وایي چې په دغه څلورو ټپیانو کې د یوه حالت ډېر خراب و چې په روغتون کې سا ورکوي او د درې نورو حالت چې دوی سره دي هغه ښه دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی په دوو جلا جلا هغه پیغامونو کې چې رسنۍ ته استولي دي ولیدي چې تېره ورځ د ترخنه ور پسې نه کې د مرجو ولسوالۍ په هلته د یو ایس سی آی د کاروان یو موټر له منځه وړی او دوه عسکر پکې وژلي دي. او په مرجۍ په سیستاني سیمه کې پر خارجانو او بهرنیو سرتېرو البته برید کړی دی. دوه بهرنیو سرتېرو وژلي دي او دوه زخمیان دي او دوه طالب ملګري هم زخمیان شوي. خو دغه پیښه په اړه چې ویل کېږي 15 طالبانو وژل شوي دي، تر اوسه طالبانو کومې سرچینې خپل نظر نه دی ورکړی.
افغانیا نړیوال ځواکونه خو په دغه پیښه کې د بهرنیو جنګیالیو یا د القاعده شبکې د کوم غړي یا غړو د وژلو خبر نه کوي.
دا لومړني معلومات دي، تر اوسه پورې دوی نور دقیق معلومات او د دغه په منځ کې د بهرنیو جنګیالیو یا طالبانو شتون په دې اړه تر اوسه دوی څه نه دي ویلي.
ډېر مننه کوم ودان د ازادي راډیو خبریالو چې په هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو پرې وشورا باندې د نړیوالو ځواکونو د بمباری په اړه جزئیات راکول.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان سترې محکمې 15 تنه قاضیان د 45 ورځنیو تخصصي زده کړو لپاره مصر ته واستول. ستره محکمه وایي چې د افغان قاضیانو د زده کړو د درسي نصاب د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی دی او یوازې د تدریس چارې د مصري استادانو لخوا پر مخ وړل کیږي. د چارو کارپوهان د افغان قاضیانو لپاره ورته روزنیز پروګرامونه اړین بولي او وایي افغان قاضیان دا وړتیا لري چې له هیواد څخه بهر هم د قضا په برخه کې زده کړې ترلاسه کړي. اجمل تورمانو په دې اړه تفصیل.
د افغانستان سترې محکمې په مصر کې د تخصصي زده کړو لپاره د افغان قاضیانو دوهمه ډلګۍ هم قاهرې ته واستوله. د افغانستان د سترې محکمې د قضایي قوې اداري امیر ډاکټر عبدالمالک کاموي وایي چې په مصر کې د افغان قاضیانو د تخصصي پروګرام د زده کړو درسي نصاب د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی دی او یوازې د تدریس چارې د مصري استادانو لخوا پر مخ وړل کیږي. ښاغلی کاموي وویل افغان قاضیان تیره دوره په مصر کې د زده کړو پر مهال ډیر ښه ځلیدلی دي.
اول دفعه چې موږ ګروپ لیږلو زموږ دغه تشویش موږ سره وجود درلود چې د سنې چې زموږ د قاضیانو د سطحې کچه د علم او د پوهې کچه ټیټه یې. اولته استادان په جګه سطح باندې خبرې کوي او دوی ونیش کړی چې هغه هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي. ولیکن هغه راپور چې موږ ته د مرکز د قاهرې څخه راغی، د قضایي مرکز څخه راغی، خپل اوس مصري استادانو د افغانستان د قاضیانو د علمي په سطح باندې هغه خوشحاله ویلي چې دوی واقعا علمي سطح یې ډېره جګه وه او د نور ملکونو په کچه باندې چې دوی هلته مرکز کې دروزن لاندې د افغانستان قاضیان هم په علمي نقطې نظر سره ډېر رسېدلي او هم د استفادې نقطې نظر نه ډېر استفاده وکړه.
دا ځل هم د تېرې دورې په شان 15 افغان قاضیان چې د بېلابېلو ولایتونو د محاکمو او قضایي ارګانونو استازیتوب کوي د قضایي زده کړو لپاره د مصر پلازمینې قاهرې ته استول شوي دي. مصر ته د افغان قاضیانو د استولو پروګرام د هغه پروتوکول یوه برخه ده چې د مدني او جزا د قانون د شرح او تفسیر، د قاضیانو د روزنې او دغه شان د قضایي مرکز د جوړولو په برخه کې د مرستې په خاطر تیر کال د افغانستان د سترې محکمې او د مصر د دې وزارت ترمنځ لاسلیک شو. د چارو کارپوهان د افغان قاضیانو لپاره ورته روزنیز پروګرامونه اړین بولي او وایي افغان قاضیان دا وړتیا لري چې له هیواد څخه بهر هم د قضا په برخه کې زده کړې وکړي. د کتونکو په نظر مصر ته د تخصصي زده کړو په خاطر افغان قاضیان په داسې حال کې لیږل کیږي چې د افغانستان په محاکمو، عدلي او قضایي ارګانونو کې د پوهو، مسلکي او پاکو قاضیانو تشه احساسیږي.
و امریدل چې ستره محکمې 15 تنه قاضیان د زده کړو او روزنیز پروګرام لپاره مصر ته استولې دي. لیدنه هم په مصر کې افغان قاضیانو روزنه او خاص تخصص لپاره زده کړې ترلاسه کړې دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
و بجې او 15 دقیقې د مهمو خبرونو لنډیسته او ځل بیا پام وکړئ. ریپورټونه وایي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو شورا باندې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې له 20 زیات طالبانو او د هغوی یو شمېر قوماندانان وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې دي او د هیواد امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې په خپله د خپل هیواد د امنیت ساتلو چارې سنبال کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد چمتو دی چې له افغان ځواکونو سره د پوځي هلیکوپترو مرسته وکړي. د استرالیا صدر اعظم پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړه او افغان ولسمشر په دې هیواد کې له استرالیایي ځواکونو سره کتنه وکړه. د ولسمشر بارک اوباما اداروي په دې غور کوي چې آیا خپلو خلکو ته په رسمي توګه اروپا ته د سفر پر مهال د تروریستي ګواښ په حق له خبرداري ورکړي او کنه. هندي چارواکي وایي په نوې ډیلي کې کامن ویلت لوبو د امنیت لپاره لسګونه سره اضافي سرتیري ځای پر ځای کړی دي. ټاکل شوی چې دا لوب نن افتتاح شي او د فلسطینیانو د فتح غورزنګ مشرانو او د ازادي بخون کې سازمان غړو د فلسطینی ادارې د مشر د دې دریز ملاتړ وکړ چې وایي که يهودي مېزاینو جوړول دوام وکړي نو له اسرایلو سره به مستقیمه خبرې بند کړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د بیروکراسۍ له امله د شهیدانو او معلولینو قانون ځنډیدلی دی. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ دوی په عمومي غونډه کې ویل چې ډېر مستحق معلولین او د شهیدانو وارثان د دوی د حقونو په انتظار دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د بیروکراسۍ له امله اته میاشتې کېږي چې د شهیدانو معلولینو معیوبینو او رکو قانون تصویب شوی نه دی. دوی ویل د دې قانون ځنډیدل د دې سبب شوی چې دوی د حقونو د ورکړې په تمه ستونزې وزغمي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني هیله وښوده چې د وزیرانو شورا د پر موضوع د دوی اجرات جدي کړي. د وویل
قانون حقوق او امتیازات شهدا، معیوبین، معلولین، مفقودین
د شهیدانو، معیوبینو، معلولینو او رکو د حقونو قانون چې شورا تصویب کړی وو په پلي کېدو کې ډیر ځنډ لیدل کیږي. دا ځنډ د بیوروکراسۍ نښه ده. هیله ده د وزیرانو شورا په دې قانون چټک کار وکړي او مربوط وزارت ته وسپاري.
د شهیدانو، معلولینو او معیوبینو قانون د ولسی جرګې لخوا کابو اته میاشتې مخکې تصویب او ویل کیږي چې تر اوسه د وزیرانو په شورا کې پاتې دی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر آمنه افضلی چې په همدې ورځ ولسی جرګې د دوی عمومي غونډې ته وربللې وه وویل چې دوی ته تر اوسه یاد شوی قانون نه دی ورسپارل شوی، حال دا چې دوی ورته مخکې نه مخکې ځانګړي پلانونه ترتیب کړي دي. دی وویل
څوک چې راجستر شوی نه دی قانون ته منتظر دی. کله چې قانون جوړ او جمهور رئیس توشی کړي موږ خپل اجرات کوو او نه یې ځنډوو.
د ولسی جرګې غړو دا هم وویل چې د شهیدانو، د وارثانو، معلولینو او معیوبینو د نومونو د ثبت او د دوی د تنخواګانو ځنډیدل هغوی له ستونزو سره مخ کړي دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په ځینو ولایتونو کې کوم ځمکې چې د شهیدانو، د وارثانو، معلولینو او معیوبینو په نامه ځانګړې شوې وې اوس مهال په زورورو قبضې کړې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې د شته ستونزې د حل لپاره به د دولت د لوړو چارواکو دروازې وټکوي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. تاسو کولی شئ چې مهم ریپورټونه او په زړه پورې مطالب په ازادي رادیو .com ویب پاڼه باندې هم ووینئ او همې واورئ. دغه راز زمونږ خبرونه چې د سهار لوونه د ماښام تر اوسه پورې دوام کوي په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 باندې اوریدلی شئ. او اوس هم د سیمې موضوعات. د پاکستان مشهور دینی عالم، مبلغ او د سوات پوهنتون رئیس ډاکټر فاروق خان د ناپیژندل شو کسانو په ډزو کې ووژل شو. نوموړی تېره ورځ د پښتونخوا په مردان ښار کې په خپل کلینیک کې وشتل شو. ډاکټر فاروق د عصبي ناروغیو ډاکټر و، خو په کورنۍ او نړیواله سطحه یې د یو دیني عالم، مفکر او مبلغ په توګه ډېر شهرت درلود. نوموړی یو له هغه عالمانو چې ځانمرګي بریدونه یې حرام وبلل او تل به یې د دغه عمل پر خلاف ویناوې او لیکنې کولې. له دې نه وړاندې په 2009 کال کې یو بل مشهور دیني عالم شیخ الحدیث مولوی حسن جان چې هغه هم ځانوژن کې بریدونه ناروا عمل بللی و، په ورته پېښه کې وشل شوی و. د خیبر پښتون حکومت په دې اړه درې ورځنی ماتم اعلان کړی او ویلي دي چې ژر تر ژره د نوموړي قاتلین د قانون منګولو ته سپاري. مجیب رحمان انګار پر رپورټ لري.
لیکوال، ډاکټر، دینی عالم، مبالغ، سیاستوال او د سوات پوهنتون رئیس ډاکټر محمد فاروق خان چې نه یوازې په خیبر پښتونخوا بلکې په ټول پاکستان کې یو پیژندل شوی علمي څیره وه، د شنبې په ورځ د پښتونخوا په دویم لوی ښار مردان کې ووژل شو. د مردان د امنیتي مسؤلینو په وینا نوموړی د بغداد سړک په سیمه کې په خپل کلینیک کې ناست و چې دو تن وسلوالو پرې برید وکړ. د سرچینې په وینا هغه پر سینه 15 ډزه لګېدلی و او روغتون ته تر رسېدو وړاندې سا ورکړې وه. په دغه برید کې د سلیم خان په نوم د هغه یو کمپیوټر هم وژل شوی. که څه هم نوموړی د مسلک له پلوه د طب ډاکټر و، خو له اسلام سره د ځانګړې مینې او خدای ورکړي استعداد له مخې د یو دیني عالم او مبلغ په توګه زیات شهرت درلود. ارواښاد یو له هغو علماوو چې له بنسټپالۍ په ځانګړې توګه له ځانمرګي بریدونو سره یې مخالفت درلود او هغه یې د اسلام له نظره یو ناروا عمل باله. نوموړي به په خپلو ویناوو او لیکنو کې په دې اړه د اسلام د مقدس دین ارشادات بیانول او په تکرار سره به یې ویل چې ځانمرګي بریدونه ناروا دي. د پېښور پوهنتون استاد او د نوموړي نږدې ملګری ډاکټر فخرالاسلام د هغه د شخصیت او دغې پېښې په اړه وایي:
د ډاکټر فاروق خان شهادت ته یو ډېر لوی سازش یو کړی ده چې دا قام د یو داسې عالم نه او د یو داسې روشن فکر نه محروم شي. د ډاکټر صاحب د شهادت په موقع باندې زه یو بله جړه جاړم. زه استاد یم جی د پېښور یونیورسټي. زما یونیورسټي او زما سکولونه نشانه دیدا ولیکي خلک د سوکي دا تاسو خپل قوم وجنه، خپل آینده او مستقبل وجنه. استاد قتل چې دی کنه، د عالم قتل، دا د خپل مستقبل تبایه تر تبوت للی.
ډاکټر فاروق خان تر شیخ الحدیث ارواښاد مولوی حسن جان روسته دویم ستر عالم و چې په ښکاره به یې له ځانمرګ بریدونو سره مخالفت کاوه او دا کار به یې ناروا باله. شیخ حسن جان هم په 2009 کال کې په پېښور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. ارواښاد ډاکټر فاروق خان پر بیلابیلو دینی مسایلو یو زیات شمیر مقالې لیکلي چې په کورنیو او بهرنیو ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي. د دې ترڅنګ یې په نړیواله کچه په ډیرو سیمینارونو کې ګډون کړی او د اسلام د اصلي تصویر وړاندې کولو هڅه یې کړې. هغه د قرآن عظیم الشان د یوه تفسیر په ګډون 8 کتابونه لیکلي چې په پښتو، اردو او انګلیسي ژبو چاپ شوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. اوس هم پام وکړئ د نړۍ څو مهمو خبرونو ته. دا ولسمشر باراک اوباما اداري چارواکي وایي په دې غور کوي چې آیا خپل خلکو ته په رسمي توګه اروپا ته د سفر پر مهال د تروریستي ګواښونو په باب خبرداري ورکړي او کنه. خبری اژانسونه د امریکایي مقاماتو په حواله وایي چې هر ډول خبرداري به امریکایانو ته دا پیشنهاد ونه کړي چې اروپایي هیوادونو ته دینځي، خو له هغوی به وغواړي چې د تروریستي ګواښونو په وړاندې با خبره اوسي. د بارنیو چارو د وزارت وین فلیپ کرولی په دې برخه کې د کوم نوي خبرداري په اړه تبصره ونه کړه، خو ویل د اوباما اداره د القاعده شبکې د ګواښونو په وړاندې د امریکا د ګټو پر ساتلو متمرکزه ده. د روسیې رپورټونو پر اساس استخباراتي ادارو داسې یو پلان ته اشاره کړې چې له مخې په پاکستان کې روزل شوي سخت دریځه وسلوال ښایي د برتانیې، فرانسې او جرمني په شمول په ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو کې تروریستي حملې ترسره کړي. هند وایي په نوي ډیلي کې نن د کامن ویلت لوبو د امنیت لپاره لسګونه زره اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دا لومړی ځل دی چې هند د اولمپیک په شان سترو لوبو کوربتوب کوي. د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو لوبغاړي د نوي ډیلي په دې مسابقو کې ګډون لري. هندي چارواکو ژمنه کړې چې په غوره انداز او ښه نظم سره به دا لوبې ترسره شي. ټاکل شوی چې د نوي ډیلي د کامن ویلت لوبو افتتاحي مراسمو کې د برتانیې شاهزاده چارلس هم برخه ولري. د فلسطینیانو د فتح غورزنګ مشرانو او د فلسطینیانو د ازادي بخونکو سازمان غړو د فلسطینی ادارې د مشر د دې دریس چې کا اسرائیل په لویدیځ غاړه کې د نویو میزایونو جوړولو ته دوام ورکړي نو د سولې پروسې به ووزي ملاتړ کړی دی. خو په هر حال په دې اړه د فلسطینی ادارې رسمي دریس به راتلونکې اونۍ په لیبیا کې د عرب مشرانو په غونډه کې څرګند شي. دغه نوی بدلون د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو اترو د دوام لپاره د متحده ایالاتو منځګړتوب او هڅو ته ضربه ورکړې ده. هم دې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د میزایلونو د کار ځنډولې نه دي تمدید کړي په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې د خبرو له لارې سوله ممکنه ده. نوموړي پر فلسطینیانو غږ کړی چې د خبرو اترو پروسې ته دوام ورکړي. د جرمني خلک نن د خپل هیواد د یو ځای کېدو شلمه کلیزه لمانځي. د 1990 کال د اکتوبر په درېمه نیټه او ختیځ او لوېدیځ جرمني د څلورو لسیزو جراوالي وروسته سره یو ځای شوه. هغه مهال ختیځ المان د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د بلاک غړی او لوېدیځ جرمني د ناټو تړون غړیتوب درلود. د جرمني دغه دواړه برخې د برلین دیوال له نړېدو یولس میاشتې وروسته سره یو ځای شوې. نن ورځ یعنې د اکتوبر درېمه نیټه په جرمني کې د دغه هیواد د یووالي د ورځ په نامه هر کال په رسمي رخصتۍ سره لمانځل کېږي. د روسي خبري اژانسونه وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونه په داغستان جمهوریت کې 15 وسلوال وژلي دي. رپورټونه د تروریزم پر وړاندې د روسي د ملي کمیټې څخه په نقل وایي په وشل شو وسلوالو کې دوه ښځې هم شامل دي. دا په یوې ونۍ کې په داغستان کې کېدونکې دوهمه وسلواله نښته ده چې ښځینه وسلوالې پکې وژل کېږي. روسي ځواکونو له یوې مودې راهیسې په شمالي قفقاز کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد چې په دې سیمه کې د اسلامي دولت غوښتونکي دي په جګړه بوخت دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې خلک نن د هیواد د درې اړخیزه جمهوری ریاست د مسلمانو سرب او کروات خوړو د انتخاب لپاره رای ورکوي. او اوس هم له فرشتي جلال زید خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او حالاتو څه ډول مطالب خپاره کړي دي.
د ایرو ایجا ویو خبرونه په خپل ورستي مقاله کې په افغانستان کې د شتینه افسرانو د روزنې پروګرامونو ته کتنه کړې ده. د خبرونې د نهویشت کلنې معصومه حسیني پر ژوند چې په وروستیو کې د ملي اردو د روزنې له اکاډمۍ فارغه سوي تبصره کړې. معصومه څو ورځې مخکې د فراغت سند واخیست. دا د افغانستان د ملي اردو د ښځینه افسرانو د لومړۍ دورې له فارغانه وه. همدا خبرونه د کورنیو چارو په وزارت کې له مخدرو موادو سره د مبارزې د ریاست د وی بلې افسرې چې ګلزاده حسیني نومیږي پر ژوند لیکنه کړې ده. ګلزاده حسیني 15 کلنه ده. ویښتان یې ژیړ رنګولي او تور پوړنی پر سر دی او د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د خپل دفتر په یو ډیر فیشني کوچ کې ناسته ده. خبرونه لیکي ګلزاده په منظم ډول د افغانستان هغو سیمو ته چې هلته کوکنار کرل کیږي په هلیکوپټرو کې تیراځي او د دې لپاره له نارینه همکارانو سره سفر کول لویه مسله نه ده. خو دا ډول کارونه په محافظه کاره اسلامي ټولنه لکه افغانستان کې ښه نه ګڼل کیږي. ګلزاده وایي کله چې خپل خاوند ته وویل چې غواړي په ملي پولیسو کې شامل سي نو د هغه کورنۍ درې کاله خبرې نه ورسره کولې. دی ویلي ټول حیران وو چې څرنګه به زه د شپې او ورځې په وظیفه کې یم او په ورځو ورځو به کور ته نه سم تلای. ګلزاده وایي یو ورځ یې په ښار کې یوه مېرمن په پوځي یونیفرم کې ولیده او له هغې ورځې د دې د ژوند لاره بدله سوه. فارن پالیسی خبرونه هم په افغانستان کې تقریبا په ورته مسله تبصره کړې ده. د خبرونه د افغانستان کورنۍ ځواکونو ته د امنیت پارلو پاره د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژي جزئیات څرلي. دا د افغانستان د جګړې پاره د جمهور رئیس اوباما د نوې ستراتیژي یو برخه ده خو ډیره حیاتي. په دې ارتباط تر اوسه ترلاسه شوي نتایج ضد او نقیض انګیرنې او جدي پښتنې پیدا کوي. پښتنې او انګیرنې د سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د چارو د بیړنیو عملي کولو او په عین حال کې د افغانستان د پوز د روزنې لپاره د کافي شمیر روزونکو د برابرولو لپاره د امریکا د ملګرو ناکامي پیدا کوي. فارن پالیسی کې د افغانستان د ملي پولیسو وضعیت ډیر بې باوره دی. دا نه ده معلومه چې د پولیسو د روزنې او پراختیا لپاره موجود پلانونه او منابع کافي دي که نه دي. دا هم نه ده معلومه چې ټول افغانستان کې د نظم راوستلو او د امنیت ټینګولو لپاره د کافي ځواک روزلو یو جامع پلان شته که نشته. تر ټولو جدي خبره دا ده چې د افغانستان د ملي پولیسو او سرحدي ساتونکو ځواکونو د روزنې د ماموریت د موثریت په اړه ډاډ نشته. دوی په داسې ډول تنظیم سوي چې له سیمه ایزو جنګ سالارانو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې له جدي ستونزو سره د مخامخ کېدو په صورت کې ډیر برلاسي نشکره کیږي. دا مسله په ځانګړي ډول دوی تر وسلوالو طالبانو په ستر خطر بدلوي او د قدرت د خاوندانو او هغو کسانو چې نفوس او پیسې لري د لاس وسیله ګرځي.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سهار